آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
امریکا. درنو وسلو سنبال طالبانو په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانې برید کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستانی چارواکو نه غوښتي دي چې د طالبانو مشران دي ونیسي او ورتسلیم دي کې د امریکا د سنا مجلس غړي د امنیتي قانون په اړه بحثونه کوي چې د امریکایانو ټلیفونونه او ایمیلونه څاري او ثبتوي. او په هند کې د ډېرې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمیر 2200 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو سهارنۍ خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره. د پاکستان څخه د ولسمشر غني د وروستۍ غوښتنې په هکله د عکس العملونو رپورټ لرو. د ولسمشر غني د لیک په هکله د ښاغلي نصرالله ستانیزي سره مرکه لرو. په روسیې کې د نړیوالو سازمانونو پر ضد د یو نوي قانون د توشیح کېدو په هکله سل رپورټ لرو. او د مطبوعاتو تبصرې لرو. خود دې ټولو د مخه پام کړی دې ساعت پورې خبرونه ده چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چاسبی تاسو ته وړاندې کوم.
وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو دریشیګانې په تنوی او د رینجرز په موټر کې سپارو په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانۍ برید کړی دی. په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې د عین شاهدانو له قوله وایي جګړې ډېر زیات دوام وکړ او د قومندانۍ د ودانۍ دننه د ټوپکو د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. خو د والي ویان ویل چې حمله په شاته مول شوې ده او حمله کوونکي د پولیسو قومندانۍ ته نه دي ننوتلي.
په افغانستان کې له 9 لکو نه زیات ملکي وګړي د روانو جګړو او بې امنیتیو له امله بې کوره سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یوه مؤسسه په خپل رپورټ کې وایي چې وروستۍ څېړنې یې ښیي چې یوازې د تیرو 5 میاشتو په جریان کې 9,60,000 کسان په مختلفو ولایتونو کې د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا CPG ویلي دي چې د نامنیو ډېرېدل ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي او د بې ځایه سوي خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه مؤسسه وایي چې په کندوز کې بې ځایه سوي کورنۍ له پاکو اوبو، خوراکي موادو او ښوونې او تعلیم نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر د 2014 کال په مقایسه 2 برابره زیات سوی دی.
د یو روسي رپورټ لمخې د قطر دولت موافقه کړې ده چې د طالبانو د هغو 5 غړو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د قیوداتو موده وغځي چې پای ته رسېدلې وه. د متحده ایالاتو حکومت وایي په دې اړه تشویش لري که دا کسان په آزاد ډول سفر وکړي نو ډېر امکان لري چې د افغانستان د جنگ میدان ته ورننوځي.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس خړو د یکشنبې په ورځ یوه ډېره غیر معمول غونډه راوبلله او په دې اړه یې تر ډېر ناوخته پورې بحثونه وکړل چې د ملي امنیت د هغه قانون موده تمدید کړي او که نه، چې له مخې د امریکا استخبارات د امریکایانو ټلیفوني مکالمې او د ایمیل پیغامونه څاري او ثبتوي. د قانون موده د امریکا په وخت نن نیمه شپه ختمیږي. کله چې د سنا مجلس غړو په دې اړه غونډه پیل کوله، لږ مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA رئیس جان برینر خبرداری ورکړي چې کله دا قانون میاد ونه غځول شي، تورستان به له موقع او فرصت نه په استفادې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو کوشش وکړي. جان برینر د CBS تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې د سنا مجلس نه وغوښتل چې د امنیتي قانون مددي اوږده کړي، ځکه د هغه په وینا تورستان د هغه څه نه له نږدې څارنه کوي چې دوی یې کوي. د سنا مجلس غونډه دوام لري او تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې منظوري به ورکړي او که نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د سویټزرلند د پایتخت جنیو سره نږدې د بایسکل سواری په دوران کې خپل پخ ماته کړی و شپې پر وختون کې تیر کړه. د امریکا خارجه وزارت وای ښاغلی کیری غوښتل چې به د واشنگټن ته پرواز وکړي، خو وروسته د ډاکټرانو په مشوره خپل سفر وځنډاو. توقع کې دا چې د خپل څلور ورځنی سفر په دوران کې به نوموړی پاریس ته لاړ شي او په هغه نړیوال کانفرنس کې به ګډون وکړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د اقداماتو لپاره رابلل شوی دی. لبل خوا ورست الحق چې ایران د لویدز ملکونو دا غوښتنه رد کړه چې مفتشان تبا د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه ورنکړي. د ایران د اتمی پروګرام په باب مذاکرات د شنبه پر ورځ وزنډیدل. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جنیو ته د دې لپاره تللی چې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري او د ایران د اتمی پروګرام په باب د ویروستۍ پریکړې په اړه موافقت سره ورسیږي. د ایران د هیئت رئیس د ایران د هیئت رئیس مرستیال عباس عراقچی خبر اعلان ته ویل چې د ایرانی ساینس پوهانو نه پوښتنه کول او د نظامی مرکزونو معاینه کول د روانو مذاکراتو په ایجنډا کې نه ده شامله.
یو مشهور امریکایي ورځپاڼه لیکي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په اوسط ډول هر ورځ 2 کسه ویشتلي او وژلي دي چې په ټوله امریکا کې مجموعي شمیر 315 تنو ته رسیږي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ ولیکل چې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه یې خبریالانو د پلټنو په دوران کې معلومات راټول کړي دي. ورځپاڼه دا رپورټ په داسې یوې اساس شیبې کې خپروي چې په امریکا کې دا وخت د پولیسو لخوا د زیات طاقت او زور نه د استفادې په هکله په امریکا کې یو لړ ډېر ګرم بحثونه پیل شوي دي. ورځپاڼه وایي چې د پولیسو لخوا په ډزو کې د وژل شویو کسانو اوسنی شمیر له غو ارقام نه 2 چنده لوړ دی چې د امریکا د فدرالي حکومت په ریکارډونو کې د تیرې یوې لسیزې په موده کې ثبت شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکلي که د امریکا پولیس په همدې کچه د شک لاندې کسانو وژلو ته ادامه ورکړي، نو د 2015 میلادي کال تر پایه پورې به مجموعي شمیر 1000 کسانو ته ورسیږي. ورځپاڼه وایي چې د دغو کسانو 50% تور پوستانو او باقي پاته د نورو نژادونو پورې اړه درلودله. ورځپاڼه وایي چې د دومره زیاتو کسانو د وژلو باوجود تر اوسه پورې یوازې 3 پولیسان رسمان په جرم تورن شوي دي.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اورئ. د چین حکومت د جنوبي چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو په اړه د متحده ایالاتو دفاع د وزیر انتقادونه رد کړي دي. د چین د سمندري قوا قماندان اډمیرل سون جیانګو د یکشنبه په ورځ په سنگاپور کې وی کلنۍ امنیتي غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د چین په سمندري اوبو کې د نوموړي په وینا مشروع عادلانه او معقول کارونه روان دي او هدف یې د آبادۍ په قانون کې په نړیواله کچه د خدماتو برابرول دي. د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارټر چین په دې ملامت کړ چې په جنوبي سمندر کې په یو لانجمنه سیمه کې په یو طرفه ډول اقدامات کړي دي او د ځمکې د قبضه کولو لپاره پروژه پیل کړې ده. د چین د سمندري قوا قماندان د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان هم انتقاد وکړ چې وایي امریکا به د چین لخوا په دغه سیمه کې د 2 کیلومتر ساحې لاندې کولو ادعا رسمن قبول نه کړي. کارټر د سنگاپور په غونډه کې ویل چې امریکا د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین لخوا د مسوی ټاپوګانو د جوړولو له امله ژوره اندېښنه لري. په هند کې سکال د سخت ګرمۍ له امله تر اوسه پورې 2200 کسان مړه شوي دي، خو د یکشنبې په ورځ په ځینو برخو کې برساتي بارانونه ورېدل او موسم یو څه اندازه سوړ شوی دی. تر اوسه پورې سخت ګرمۍ د اندراپردیش په ایالت او ټالنګا کې زیات خلک وژلي دي. د تودوخې لوړه درجه په دغو دواړو صوبو کې 40 درجو ته لوړه شوې وه. د شنبې په ورځ په اندراپردیش کې 146 نور کسان هم مړه شو. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بپدې اړه تحقیقات وکړي چې په صحوي توګه د امریکا د دفاع د وزارت له پوځي لابراتوار نه د انټراکس زهرجن غاز د ژوندیو بکټریاو نمونې چا په پوسټه کې لیږلې وي. کارټر ویل چې دا د افسوس وړ خبره ده. آشتن د ویتنام په بندري ښار هیوفون کې د ویتنام د سمندري پوسټ په قرارګاه کې د یکشنبه په ورځ بیان کوله. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د یوتا په ایالت کې له پوځي لابراتوار نه په صحوي ډول د انټراکس د وژونکي مادې د ژوندیو بکټریاو نمونې د امریکا دننه او په استرالیا او جنوبي کوریا کې د امریکا پوځي لابراتوارونو ته لیږل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د واشنگتن د سجلو مود افغانستان سیمه نړۍ په اکله تازه خبرونه اوریدل وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د مندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملي ګام بلي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې د اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د روښانه کړي چې که پاکستان د ولسمشر غني غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکی نو څه اقدام به وکړي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په دې اکلی رپورټ لیږلې دي.
کله یې خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ سو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وای دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او د خبرونه باید ووځي او عملي اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی موزی او لاشی عملی میدان تشت به منطقه که په پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وای دفغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پرواندی دفغان حکومت بباوری شیی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی په روسي ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی او پکې له دغه هیواد څخه اووه غوښتنې مطرح کړې دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهوری ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباده دغه راز غوښتنه دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې چاسه ورنکړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغامو د امریکا را غشنا راډیو نو اوریدي. جمهور رئیس پاکستان ته په استول سی بي لیک یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې غوښتنو کې یو دا ده چې پاکستان د طالبانو د کوټې او د پېښور د شوراګانو غړي په کورونو کې نظر بند کړي او په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو عامل یې ونیسي. موږ د کابل د پانتون د استاد نصر الله ستانیزي سره په دې اکله مرکه کړې ده چې که پاکستان په دغه ټاکلي وخت کې چې جمهور رئیس اشرف غني یې شهیدي خپلې وعدې پوره نه کړي نو افغانستان څه کولی سي. ښاغلی ستانیزي
څه فکر کوم چې دا غوښتنه یو سیاسي غوښتنه ده. شاهیانم ده چې واقعي سي چې پاکستان په دغه درېو اونیو کې دغه غوښتنې حداقل ځواب نه کړي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت کولی شي سیاسي اقدامات اول دا ده چې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې عامه ذهنیت به د افغانستان د دولت او خلکو په ګټه وي. دوه مسله دا ده چې د افغانستان دولت تر ټولو مهم ټکی هم همدغه ده چې کولی شي چې په خپلو هغه سیاستونو چې په تېرو اتو میاشتو کې د پاکستان سره د حسن نیت پر مبنا او د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ مخته وړي، په هغه باندې یو جدي تج نظر وکړي، نوې پالیسیګانې او ستراتیژیګانې باید په خپلو روابطو کې محاسبه کړي. درېیم مسله دا ده چې که چېرې بیا هم په درېیو هفتو کې دا مسله روښانه نه شي، بیا هم د افغانستان دولت کولی شي چې له نورو لارو نه نوې روشونه په سیمه کې ولوبوي، خپل بین المللي متحدین په دې متقاعد کړي او په پاکستان باندې یو ډول سیاسي ډیپلوماتیک فشار راولي.
تاسو چې د سیاسي اقداماتو خبره وکړه، همدغه سوټی کې و چې مقصد مو و چې یعنی باید سیاسي
اقدامات چې د افغانستان دولت کولی شي همدغه دي.
په دې غوښتنو کې یا په دې ژمنو کې چې پاکستان کړی دی، یو خبره خو پکې دا ده چې د افغانستان حکومت د پاکستان د مقامات نه غوښتي دي چې د کوټه کې او په خور کې چې د طالبانو شوراګانې د دوی غړي دي ونیسي او بندیان دي کې او څوک چې په افغانستان کې د جګړو عاملین دي هغه دي ونیسي او بندیان دي کې. فکر کوي استاد چې پاکستان دغه کار کولای شي او وبایکی
کولای شي؟ او مسله ده او بایکی بل مسله زه فکر کوم چې پاکستان ډېر اقدامات کولای شي.
بله،
او دا د هغې خبرې بنسټ دده بنسټ هم هماغه ده چې د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستني سفر کې وویلې چې افغانستان دښمن نه، موږ دښمن.
بله،
نو اوس کله چې د افغانستان دولت خپل دښمن مشخصوي، باید پاکستان د خپل صدر اعظم د خبرو پر بنسټ عمل وکړي. او زه فکر کوم ډېر شایان کولای شي، اما زه په پاکستان باور نه لرم چې واقعا صادقانه عمل وکړي. ولی هیڅ نښې نه لیدل کېږي د پاکستان په سیاست کې چې هغه د یو ستراتیژیک بدلون مفهوم ولري. او لا تر اوسه پورې هغه په کابل باندې هم هغه مطلوب اعتماد چې باید وي کې زه فکر نه کوم چې پاکستان ولري.
ښه، نو دواړو خواوو ته دغه روابط متزلزل غوندې ښکاري، ځکه دوی په یو بل باندې اعتماد نه کوي. د سولې د راتلو لپاره د ټولو نه مهمه خبره اعتماد دی، نو دغه اعتماد څنګه راتلی شي؟ جمهور رئیس اشرف غنی که په دې باندې
پوهیږي.
بله،
زه فکر کوم چې د هرې سولې لپاره قوت ته ضرورت شته. یعنې همزمان کله چې سوله کوو باید هر اقدامات په لاس کې ولري چې مقابل لوري باندې یو ډول د فشار وسایل نه هم باید استفاده وشي. لاس خلاصې اعتماد په پاکستان باندې وکړي یا د اعتماد جوړول لپاره نوې کومه سفاره خلاصه کړي.
بل مسله چې جمهور رئیس ویلي دي چې طالبانو باندې د فشار واچي، د طالبانو دغه د پسرلنیو حملو مخه دی ونیسي. تاسو وایي چې د افغانستان حکومت هم دا لازمه ده چې د فشار نه کار واخلي، سیاسي فشار وي، خو مګر دی خو ته دا خو یو نظامی فشار دی چې په افغانستان کې طالبان حمله کوي. دغه یو حالت کې بیا د افغانستان حکومت کې پاکستان
دلته په کابل کې، په افغانستان کې، په حکومتي علاقاتو کې باور په ده چې ټول هغه جنګونه چې په افغانستان کېږي یا سوي دي د ده د تمویل، تجهیز، سازماندهي مرکزونه په پاکستان په خاوره کې دي. حتی په کابل کې تفکر داده چې دغه عملیات ټول د پاکستان د استخباراتي سازمانونه او د پوځ په همکارۍ ترسره کېږي.
د دې ساتو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو د رشیګانې په تنوی او د رینجرس په موټر کې سپارو په جلال آباد کې د پولیسو په قوماندانې باندې برید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د قطر دولت موافقه کړې ده چې د هغو 50 طالبانو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات وغځي چې مخکې پرې لګول شوي وو. دا هغه 50 قوماندانان دي چې د امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتانامو د نظام محبس نه خوشې شوي وو. واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې یو نوی قانون توشیه کړ چې د دغه هیواد څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې بهرني او نړیوال سازمانونه په روسیې کې غیر ضروري وګڼي او بند یې کړي او هغه روسیې اتباعو ته سزا ورکړي چې د دغه سازمانونو سره اړیکې لري. دغه قانون پلویان وایي چې د دې قانون په مرسته به د روسیې د اساسي قانون، امنیت او دفاعي چارو پر ضد د ګواښونو مخه ونیول شي. خو د دې قانون مخالفین بیا وایي چې د قانون هدف دا دی چې حق اوازونه وځپل سي چې د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ ضد پورته کیږي او یا د هغه واکمنۍ ګواښي. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته. ولسمشر پوتین د بهرنیو او نړیوالو سازمانونو پر ضد قانون د دغه هیواد په پارلمان کې د ډیرو محدودو او چټکو بحثونو وروسته په بیړه لاسلیک کړی. خود دا قانون پر ضد داخلي او خارجي خبرګونونه په لوړ اواز سرګنځول، ځکه دا قانون مخالفین وایي چې دا په روسیې کې د مدني ټولنو لپاره یو حقوقي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو دا قانون چینه واځي څارنوالانو ته د غیر دولتي موسسو د تړلو واک ورکوي، بلکې هغه روسیې اتباعو ته هم سزا ورکوي چې د دې سازمانونو سره کار کوي وغندي.
دا غونګ قانون سرغړونکو ته سزاګانی او جرمانی تعین کړی دي او مکررو سرغړونکو ته تر شپږ کال پورې د بند سزا ټاکلې ده. د روسیې د بشري حقوقو یوې نامتو مدافع میرمن ایلا پامفیلوا روانه اونۍ د دغه قانون تصویب او توشیح کېدل وخندل او زیاته کړه چې دغه نوی قانون حقوقي مدرک نه لري. میرمن پامفیلا وایي چې د دې قانون په توشیح کې د استیناف حق حذف شوی دی او دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی ځکه د محکمې له طریقه ته مرایل شوی نه دی. د اداري فساد ضد روسي مبارز الکسی نولانی د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه په دې باور دی چې دا قانون هغه بندیزونه نور هم غښتلي کوي چې هدف یې پر واک باندې د ولسمشر پوتین پاتې کېدل دی. هغه په مسکو کې د امریکا ژغ د بیرو سره په یوه ځانګړې مرکې کې دا خبره وکړه. ښاغلی نولانی داسې وویل:
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016.
За фикар ком чи да канун да 2015 ау 2016 кал да интхабат сара қави тарау лари. Да Кремлин да маңни да пара да дира мухима да чи хага маасе хасф кри, чи не вази да тамилу улу вартя лари, балки да программу, да танзим, да халгу да ратулу улу, ау да его илми марказ па тога да фалят вартя лари. پوتین غواړي چې میدان د هر ډول منظمې سازماندهی څخه پاک کړي. نولانی زیاته کړه چې کرملین خپل پر سر دغه اقدام نه دی کړی، بلکې یو ډول ویره موجوده ده. هغه داسې وایي:
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь.
За фикар ком чита Путин по дахили карайки яу давал вера мауджуда. Да пазангари тога да Путин по истихбарати карайки, чего сам фикар кавичи да Русия сиаси мухалифину та да бахар цахапи сейрази. Да его сам по ди бавар налари, че да двазору яу валасам, ау двазору двуаласам кал музайри, د بهر نه سازماندی سیوی نه وی، بلکې د پوتین د اداري فساد په خاطر وسوي. نولانی د سیاسي اپوزیشن د مشرانو له ډلې څخه یو مشر و چې د پوتین د دوامدار واکمنۍ پر ضد د حکومت ضد مظاهرې په لاره واچولې او شاوخوا یو لک مظاهرچیان یې راغونډ کړل. په عین حال کې د پوتین پلویان بیا وایي چې دغه جدي قوانین به د لویدیځو کړیو مخه ونیسي چې د کرملین پر ضد انقلاب پیل نه کړي. په 2012 کال کې حکومت یو داسې قانون تصویب کړ چې په لړ کې هر هغه سازمان د بهرني ایجنټ په نامه تورن کیږي چې د بهرنیو څخه پیسې ترلاسه کوي او وروسته بیا سیاسي فعالیتونو باندې لګوي. شاوخوا څلور شپېته سازمانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه پیژندل شوي دي او باید ځانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه رسمن رجستر کړي، کنه نو په زرګونو ډالره جریمه به پر راووځي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د پروګرام مشره تانیا لکشینا وایي چې دغه سازمانونو له ډلې نه یې ځینو فعالیت بند کړی دی ځکه د ایجنټ معنی د جاسوس او خاین معنی لري. میرمن لکشینا داسې وایي: دغه نوی قانون پرته له شاکه د هغه لړۍ برخه ده چې هدف یې د اوازونو خفه کول دي، خو دا قانون تر هغه هم پسې وړاندې ځي. په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې د قانون هدف دا دی چې نړیوال سازمانونه او ډلې ملي امنیت ته ګواښ پیش نه کړي، د دې قانون هدف په اصل کې دا دی چې په روسیې کې روسي ډلې او فعالین خپه کړل شي چې د نړیوالو شبکو ملګرو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري. میرمن لکشینا زیاتوي چې دا قانون هدف دا دی چې هغه خپلواک آوازونه خپه کړل شي چې درې کاله مخکې کرملین ته د پوتین د ستنېدو سره سم پورته شول. د یادونه وړ ده چې د کرملین ماڼۍ یو بل کمپاین هم پیل کړی دی او په لړ کې خپلو سیاسي مخالفینو ته د پنځم ردیف د ملي خاینانو خطاب کوي چې په دې ډله کې مشهور مخالف سیاسي مشر نولانی هم شامل دی. د دې قانون په لړ کې د روسیې د پارلمان یو نوی غړي ویتلی زولچفسکی د پنځو سازمانونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دغو سازمانونو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان، د افی نړیوال سازمان، د کارنګي د څیړنیز مرکز د مسکو څانګه، د شفافیت نړیوال سازمان او د میموریال انټرنیشنل په نامه د روسیې یو نړیوال بشري سازمان شامل دي. د میموریال په نامه د بشري حقوقو روسي سازمان د مخاله د بهرنیو د ایجنټ په نامه یاد شوی دی او دغه سازمان د اداري هیات غړی اولیګ اورلوف وایي چې د پارلمان د نیو وکیل زولچوفسکی د اقدام هدف دا دی چې شهرت پیدا کړي. هغه داسې وایي:
вот он хочет вперед бежать себя проявить.
دغه نوی وکیل غواړي چې تر ټولو ځان مخته کړي او د ځان نوښت وشي. هغه غواړي چې د قانون د نافذېدو وروسته لومړی کس وي چې د دې قانون څخه کار اخلي. ښاغلی اولو وایي چې په داسې حال کې چې د بهرنیو اجنټانو پر ضد قانون هغه روسان ځپي چې د روسیې دننه کار کوي، نوی توشه سوی قانون روسی سازمانونه منځوي کوي چې د خپلو نړیوالو ملګرو سره اړیکې ونه لري. روانه اونۍ د روسیې د عدلیه وزارت د ډانستی بنیاد چې یو مخکښه علمي سازمان دی د بهرنیو اجنټانو په لیست کې واچوي. حکومتي چارواکو د خپل اقدام څخه دفاع وکړه، وایي چې د بهرنیو اجنټانو په لیست کې د ډانستی بنیاد د اچولو پریکړه د دغه سازمان موجودیت ته هیڅ ګواښ نه پیښوي، بلکې هدف یې دا یوازې دا دی چې د بهرنیو لخوا د تمویل په برخه کې شفافیت رامنځته سي. د روسیې یو تجار چې د دې علمي سازمان مشري په غاړه لري، د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه به دغه سازمان ته نورې پیسې ورنه کړي، ځکه چې حکومت پر دغه سازمان باندې د خارجي اجنټ نشان وهلی دی.
د مطبوعاتو تبصرې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د قندهار په سیمه کې د طالبانو یو ستر مخالف جنرال عبدالرازق وایي چې د هغه نه اوس شمیر هیر شوی دی چې په هغه باندې طالبانو څومره ځان مرګي بریدونه کړي دي. جنرال عبدالرازق چې 30 کلن دی، د هغه وخت نه راپدې خوا چې د طالبانو نه قدرت ترلاسه کړی دی، د طالبانو په خلاف جنګیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو کې چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت بدل شوی دی، جنرال عبدالرزاق وایي چې هغه دا یره لري چې په وروستیو کې چې هغه په قندهار کې د سولې او د امنیت د ټینګښت لپاره کم کارونه کړي دي، هغه دا یره لري چې قندهار به بیرته د جنگ حالت ته لاړ شي که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره پیاوړي ګامونه وانخیستل. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی کېدای شي چې د هغه په ځای یو بل د پولیس مشر وټاکي. ځینې غربي او افغان چارواکي وایي چې جنرال رازق د بشري حقوقو نه په سرغړونه باندې تورن دی او په هغه باندې د قاچاق تورونه هم لګېدلې دي، او دغه ولسمشر اشرف غنی دې ته مجبوروي چې د قندهار د پولیس د مشر په توګه یو بل سړی وګماري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له بلې خوا داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې اشرف غنی لا په دې حق لا کومه فیصله نه ده کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې جنرال رازق په خپل یوې ورستۍ مرکې کې ویلو چې هغه په دې اندېښمن دی چې کابل د هغه د راتلونکي لپاره چې کومه فیصله کوي هغه به د کندهار د امنیت لپاره خنوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې طالبان د ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې جنرال رازق د منځه یوسي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې جنرال رازق وایي چې ځینې هغه کسان چې د طالبانو سره خبرې کول غواړي هغوی طالبانو ته وایي چې مونږ بدرلا په بدل کې رازق درکو کچېرې تاسو زمو سره خبرې اترې وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې جنرال رازق وایي چې هغه دغه خبرې په خپل باندې اورېدلې دي. د قندهار د پولیس د مشر په توګه د 13 کلونو په موده کې جنرال رازق دا وکړلې شو چې د طالبانو لخوا په حملو کې کمی راولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له بلې خوا په هغه باندې دا هم تور دی چې هغه د بشري حقوقو نه سخته سرغړونه کړې ده. د سیدنی مورنینګ هیرالډ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ورزګان ولایت هغه سیمه ده چې پکې د استرالیا پوځونو زیاتره وخت تیر کړی دی. دا هغه سیمه ده چې استرالیایي پوځونو پکې خپل ځانونه قرباني کړي دي. د سیدنی ټایمز هیرالډ ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې د افغانستان نه زیاتره نړیوال ځواکونه وتلي دي، دغه یره موجوده ده چې افغانستان بیا د وسلوالو مخالفینو لاس ته لاړ نه شي. د سیدنی مورنینګ هیرالډ ورځپاڼه لیکي چې هر څو چې افغانستان او د عراق په وضعیت کې ډیر لوی توپیر موجود دی، خو بیا هم په کار ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان نه په مکمله توګه ځان ونه باسي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان په راتلونکي سو کلونو کې نړیوالې مرستې ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په ټولنیزو شبکو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعته خبرې خپرونه وړاندې کړي. مازیګر پر 2 بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.